مشال ریډیو د شاین بنری مو تاسو ته په یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان د دفاع د چارو وزیر ویلي کې د ناټو د رسد لاره پرانستلی شي نو هیواد د ځینې بندیزونو سره مخ کېدی شي. شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 14 تنه وژل شوي دي او د افغانستان په پکتیکا کې وسلوالو د امنیتي چارواکو په دفتر بریدونه کړي دي. نور راپورونه هم لرو. لومبي ورځو مجید بابر ته چې د دې خبرونه اورو.
شمالی وزیرستان کے چارواکی وائی چی تیرے ورلی دا غرمینا تشکی نا وقت پوری دا وسلوال و طالبان و امنیتی ذاکون ترمین دا پن خطو کی دا عام و گوڑو پشمول شپارس کسان وجلی شوی و دیرش نور دخمین شوی دی. دا پاکستان دا دفاع وزیر احمد مختار ویلی دی چی پا افغانستان کی دا ناٹو ذاکون لپارا دا رسد تڑلی لاری کز در تر در بیا کولاو نشوی دا پاکستان باندی دا نڑیوال کانون تر مخ بندی دون لگی دیشی او د پاکستان او هند ترمنځ لاهور کې د ورځنۍ اقتصادي کانفرنس نن شروع شو. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې د تیرې ورځې د غرمې نه تر شپې نه وخته پورې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پنختو کې د عام وګړو په شمول 14 کسان وژل شوي او 23 نور زخمیان شوي دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د ادارې ISPR او ځایي چارواکو د وینا تر مخه تېره شپه د میرام شاه بادار سره نږدې په امین چک پوسټ باندې وسلوالو برید وکړ چې پکې 10 پاکستاني امنیتي سرتېري وژل شوي او 18 نور زخمیان شول. په سیمه کې میشت یو کس مشال ریډیو ته وویل
د مشپشین د یو باجنا ټانګه ټنګوشری شوی دو یو بل طرف ته ځینا دی او خلک پکې رشي وی سور دی دغه خلک پریشان دی. پولیس پکې رشي لانی نه وشو چې بای پاس څنګه چرې کیری نه لاګه دلی دی په داسې زخمیون شوی دی او وینه وته ضرورت دی دا چا کیری نه دی په دا بازور شي دغه ته ډیر زیات تکلیف په دا چې دنه دا نه وتاي شي په قابلیت داري په بال باج داري شي خدای په اسره باندې نوستي چې کی مانا وی او بس دا غوړي چې خدای پاک خیر وکړي چې ګلې
د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه په یاد شوې سیمه کې د انختی هغه وخت پیل شو چې کله پرون غرمه د پاکستان پوځ یو کاروان باندې ناصرګند وسلوالو برید وکړ. په شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې د حافظ ګل بادر په مشرۍ کې وسلوال طالبان او حقانی شبکې سره ډلونکي وسلوال شتون لري. د مشال خبریال وایي چې دا مهال په سیمه کې ګرځ بندیز دی او وړې او لوی لارې او بازارونه تړل شوي دي. تر دا مهال د دې پیښې پړاکو وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار ویلی دی چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د رسد تړلې لارې کزر تر در بیا کولاو نشوي نو پاکستان باندې د نړیوال قانون له مخه بندیزونه لګېدای شي. ښاغلی مختار دا خبره پرون په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړه. پاکستان په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د رسد لارې پس له هغې وتړلې چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو په هوایي بمباری کې 43 پاکستاني پوځیان ووژل شول. پاکستان په دې لړ کې د امریکا نه د معافی غوښتنه کوي خو تر دا مهال امریکا په دې پیښه صرف خفګان څرګند کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ لاهور کې د ورځنۍ اقتصادي کانفرنس نن شروع شو کوم چې سبا له هم جاری وي. کانفرنس خپلې وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل هند سره تجارت سیوا کول نه صرف د پاکستان بلکې د هند په ګټه کې هم دي او موږ غواړو چې دواړه ملکونو ته ترمنځ تجارت زیات شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې دواړه ملکونو ترمنځ امن او تعلقات ښه کولو لپاره ضروري ده چې تجارت سیوا کړی شي. تیر شپه ناوخته د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې وسلوالو طالبانو له یو تجارتي مارکیټ څخه د دې ولایت په مقام او د ملي امنیت ریاست په ودانۍ ډله ییز وسلوال برید وکړ. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان مشال ریډیو ته د پیښې د تایید تر څنګ زیاته کړه
نور وسلوال دوی له ځان سره څوکې برسې او چاودېدونکي څوکې درلودل. د پکتیکا ولایت مرکز خرنې ښار ته یوې تجارتي ودانۍ ته ننوتل او دوی هڅه کوله تر څو په نورو ودانیو ډزې وکړي یا بریدونه ترسره کړي. زموږ امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې شاوخوا 2 کسان له یادو ودانۍ وباس. د ملي امنیت ریاست ځواکونو په یاده ودانۍ عملیات ترسره کړل چې څلور وسلوال یې ځای په ځای ووژل.
مخلد افغان وویل چې په برید کې یو ملکی وګړی ټپي شوی خو امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن سهار 2 بجې مشال ریډیو ته وویل چې برید اوس هم دوام لري او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. خو چارواکي د دوی د دعوه نه مني. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې هم د پکتیکا په مرکز خرنه کې د مخابراتو په ریاست د وسلوالو لخوا برید شوی و چې مرګ ژوبله یې هم لرله. په افغانستان کې ناټو وایي چې د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د افغان پوست په جامو کې یو کس د دوی یو پوځي په ډزو وجلی دی. ناټو وایي د دوی لخوا په ځوابي ډزو کې هغه کس هم وجلی شوی دی. په دغه هیواد کې د ایساف ځواکونو لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې اړه پلټنې پیل شوي خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. سوشلسٹ مشر فرانسوا اولینڈ اعلان وکړ چې د فرانس د ولس مشرۍ د دویم دور انتخاباتي ګټلې دي. اولینڈ د فرانس په مرکزی خرطولی کې د خپل پلویانو یو لوی ډلې ته وویل دی ویاړي چې دا توانې درلودو چې له فرانسویانو سره په بیرته هیله من کېدو کې مرسته وکړي. هغه همداراز د یووالي غوښتنه وکړه او ویل چې دی به د ټولو ولس مشر وي. هغه زیاته کړه
Je mesure l'honneur qui m'est fait.
دی وایي زه به د هغه ویاړ چې ما ته راکړل شوی او د هغې دندې په اساس چې په مخ کې لرم اقدام وکړم. زه ستاسو په مخ کې ژمنه کوم چې خپل ټول وخت به د هیواد په خدمت کې تیر کړم او په تیره بیا هغه څه به وکړم چې دغه څوکۍ غوښتنه کوي. د وټونو د شمیرنې لومړنۍ نتیجې ښایي چې اولینډ په سلو کې 250 او نیکولس سرکوزي په سلو کې 80 رایې ګټلې دي. سرکوزي خپل ماتې منلې او خپل پلویانو ته په پیرس کې وویل چې د اولینډ ته په ټلیفون مبارکي ورکړه. ښاغلي اولینډ ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په بریا د نړۍ یو شمیر مشرانو د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. روسي خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په هند غږ کړی دی چې ایران نه د تیلو درآمدات کم کړي سو په ایران کې دغه هیواد د لانجمن اټمي پروګرام له وجې فشار زیات کړي. میرمن کلینټن د هند په مشرقي ښار کلکته کې وویل چې هند لګیا دی چې د ایران نه د تیلو د اخیستو کچه کم کړي خو موږ غواړو چې هند په دې لړ کې نور ګامونه هم پورته کړي. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو د مشال لیډون او د مجید بابر وړاندې کول پروان خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدل شي. د پاکستان د دفاع د چارو وزیر ویلي کې د ناټو د رصد لارې ونه پرانستل شي نو هیواد د ځنې بندیزونو سره مخ کې دي.
اگر رائٹ آف وے آپ نہیں دیں گے تو آپ کئی کنونشنز کی جو خلاف ورزی کریں گے پھر لامالا آپ کے اوپر بھی کوئی سینکشنز لگ سکتی ہیں.
شمالی وزیرستان کی دا امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنز انخطا کی دا ولسی وګړو په ګډون 14 تنه وجل شوی دی.
دا سروړی دا تلویر کا سم دا سیریس وی خو نه از باش تی کنا ټیک ټاک تی 13 کا سنی دل تر وړی دی ون ډاکټرونو ون سرجنونو نظر دی کنا.
د افغانستان په پکتیکا کې وسلوالو د امنیتی چارواکو په دفترونو بریدونه کړی دي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ښار یوې تحلیته یوې تجارتي ودانۍ ته ننوتل او دوی هڅه کوله تر څو په نورو ودانیو ډزې وکړي او بریدونه ترسره کړي.
او نن په پېښور کې د هنر د نړیوال کانفرنس پرانسته کیږي.
15 ورځې د 9 تاریخ نه 15 تاریخ پورې یو ورکشاپ کوو. په دا ورکشاپ کې به هنر د هر څانګې خلک راغلي وي.
د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوریدونکو زموږ لومړی راپور تر ازو د پاکستان د دفاع د چارو وزیر احمد مختار ویلی دی چې کچرې افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د تګ را تګ لارا ونه پرانستل شي نو په هیواد ځنې بندیزونه لګېدی شي. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباد نه ریاض ګل مساخیل راکې.
لاهور کې خبري غونډې ته د خطاب په وخت د دفاع وزیر احمد مختار هغه خبرونه رد کړل چې ګنې د پوز او دفاع د وزارت ترمنځ څه اختلاف دی. د ډرون بریدونو په حق لا د یو تپوس په جواب کې احمد مختار وې چې پاکستان د امریکای نه سو سو وار د ډرون بریدونو ادرولو او د دې په ځای بل سلار راوستو غوښتنه کړې ده خو امریکا دې ته نه ده تیاره. د ناټو د رصد لارو پرانیستو په حق لا د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي وې
اگر رائټ اف وے آپ نہیں دیں گے تو آپ کئی کنونشنز کی جو خلاف ورزی کریں گے.
کتا سولار
نور کوي نو تاسو د بازي کنونشنو خلاف ورزي کوي د کوم تر مخه چې تاسو لار ور کړی وي اتحادي عسکرو ته او پاکستان هم د هغه تر لاندې ناتو عسکرو ته لار ور کړی و اوس کدو نړیوال قانون په ضد تاسو افغانستان کې مشت اتحادي ځواکونو ته درصد لار نور کوي نو یقیني خبره ده چې په تاسو هم بازي بندیزونه لګیدي شي
پر لامالا آپ کے اوپر بھی کوئی سینکشنز لگ سکتے ہیں
د وزیر دفاع خبره چې کله مشال ریډیو د دفاعي او پوځي چارو د کارپو او پاکستانی پوځ د پخوانی لیفټنن جنرل تلت مسعود په وړاندې کې خوا نه غوي
بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو آپریشن افغانستان میں چونکہ یہ یو این سیکیورٹی کونسل
خبر اصل کې دادا چې افغانستان کې کوم آپریشن دی دا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل لخوا منظور کړی شوی دی او د تا د ملګرو ملتونو ملاتړ تر لاسه دی ځکه چې دلته طالبان وو او هغه د نړۍ د پاره خطر و اوس چې چرته هم داسې عملیات کیږي په هر ملک لازم ده چې هغه کې به ملاتړ او مرسته کوي بل خبر دادا چې پاکستان د تجارت په لحاظ هم بعضی ملکونو ته ګوري نو که حالات خراب شو نو ورسره به اروپایي منډو کې د پاکستان په تجارت هم اثر پریوزي نو زما په خیال دا دواړه سیزونه دي چې وزیر دفاع په نظر کې ساتلی وي او دا بیان یې ورکړی دی
یاد دی وی چې د تیر کال نومبر په میاشت کې د مومند جنسه په سلاله چک پوسټ د امریکایي کاروای رستو پاکستان د ناتو رصد لارې تړلې دي کمی چې لا تر دې د ما بند دي دغه لړکی د امریکای او ناتو سره د مرستې او تعلقاتو او نوې خارجه پالیسۍ په غرض د پاکستانی پارلیمان د کمی سلامتیا کمیټې بعضی سفارشات هم تیار کړي دي کوم چې دا وخت پارلیمان کې د ختمی منظورې لپاره د بحث لاندې دي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
قبائلی سیمه شمالی وزیرستان کې تیر شپه ناوخته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنز انخطو کې د ولسی وګړو په ګډون 14 کسان مړه او 18 نور ژوبل شوي دي د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي کاروایي کې ټول شپه په مختلفو سیمو کې ګولې هم ورول شوې دي چې لکبل د دغه سیمې خلکو ته ځاني او مالی تاوان رسېدلی دی تفصیل د سیمې نه زموږ همکار راکړي
د دولتي سرچینو تر مخه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د 13 ورځې ماسپخین نه تر شپې نه وخته پورې د سکیورټي فورسز او وسلوالو ترمنځ انخطو کې د ولسی وګړو په ګډون ټول 14 کسان مړه او 13 نور ژوبل شوي دي د آی ایس پی آر او ځایي سرچینو تر مخه 13 شپه وسلوالو د میرانشاه بازار سره نږدې امین چک پوسټ باندې برید وکړ چې په نتیجه کې لس سکیورټي فورسز اهلکار ووژل او 14 نور یې ژوبل کړل د پاکستاني پوز پیخور اطلاعاتو سانگی ترمخا دا سیکیورٹی فورسیز پا زوابی کروائی که نامعلوم شمیر وسلوال هم مجل شوی دی خود وسلوالو لخوا تردی دما دا دی تصدیق یا تردید نده شوی چارواکی وای چې دغه خطې هغه محل شروع شوې کله چې 13 ورځ د ماسپخین وروسته د پاکستانی عسکرو قافله د میرانشاه بازار سره نږدې د وسلوال بریټ ښکار شوه چې په نتیجه کې درې عسکر ژوبل شول د دوی په وینا د پخین وروسته سکیورټي فورسز په ځوابي کاروایي کې د میرانشاه سکاوټ او نورو بیلابیلو امنیتي پوسټونو په مختلفو سیمو باندې ارټیلری یعنی غټې ګولې وورولې چې تر شپې نه وخته پورې دوام درلود چارواکي وای چې دغه مهال د مازیګر په وخت میرانشاه ظفر ټاون کې یو ګولا پر یو جماعت باندې را پریوته چې د غلطای په جماعت کې دننه درې ولسی وګړي وژل او 15 نور ژوبل شول د دوی په وینا دویم ګولا په میرانشاه بای پاس سړک باندې پر یو کور باندې را پریوته چې دوی زنانا مور او لور یې ژوبل کړي د ځایي انتظامیه چارواکي دا هم وایي چې په میرانشاه بای پاس سړک باندې د پاکستانی هلیکاپټرو لخوا یو مشکوک ګاډی په نښه شو چې پکې درې مشکوک کسان یې په موقع باندې ووژل ولسی ژوبل شوي کسان د سیمې خلکو په مرسته میرانشاه روغتون ته د درملنې دپاره ورسول شول او په میرانشاه روغتون کې ایمرجنسي نافذ کړی شوه د میرانشاه روغتون یو چارواکی کریم خان د ژوبل شوو کسانو په اړه مشال ریډیو ته وایي
نگر کویلا کا میڈیسن سودا ہوئی سو کنا ون سٹاپ ازر دای کنا تو داش روڑی دا سالویر کا سندا سیریس وی خوا اس باش تی کنا ٹک ٹاک تی تیرا کا سنی دل تر روڑی دی ون ډاکټرونو غون سرجنونو نظر دی کنه.
د میرانشاه بازار یو سیدون کې محمد جمیل مشال ریډیو ته وی چې ټوله شپه د سکیورټی فورسز لاړه په مختلفو سیمو باندې ګولې ورول کیږي چې لکابل آئے په کورونو کې خلک د ډېرې پریشانۍ سره مخ کړي دي.
د مشپشین د یو بجې نه ټانګه ټنګوشي ریښوی دو یو بل طرف ته ډزینه دی او خلک په کیرې شي وي سور دی. دغه خلک پریشان دی. پولیس پکرې سیلانی نه وشول چې بای پاس څنګه چیرې کیری نه لګېدلی دی. په داسې زخمیون شوی دی او وینې ته ضرورت دی. دا چا کیری نه دی په دا بازورې شي. دغه ته ډېر زیات تکلیف دی. په دا چې دانه دا نه وتاي شي په قابلیت ډارې شي په بال باج ډارې شي. خدای په اسره باندې نوستي چې کیما نه وي او بس دا غوړي چې خدا پاک خیر وکړي چې ګلې چې میز غیزه تا ګوته سیډه کې داس نه وي چې په میز روشي نه ته خو نه باندې باستا.
بل طرف ته د دولتي سرچینو تر مخه پولیټیکل انتظامی ټول شپه ولسی وګړو ته امر جاری کړو چې د شپې په مهال څوک هم نشي کولای چې بهر راوځي او یا بیا په سړکونو باندې تګ راتګ وکړي. چې له کابل د ژوبل شوو کسانو کورنۍ وګړو بیا نشو کولای چې د میرانشاه روغتون ته ولاړ شي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو تر مخه نن هم په سیمه کې د نامعلوم وخت پورې د کرفیو یا ګرځبندیز اعلان شوی دی.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټرون کې
د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي 1300 وسلوالو برید کوونکو د دې ولایت پر دولتي ودانیو له مارکیټ څخه ډلایز بریدونه کړي چې په ویناي پکې یوازې یو تن ملکی وګړي ټپي شوی او وسلوال برید کوونکي هم وجل شوی دي. تفصیل نقیب الله متنوال راکړي.
تیر شپه د افغانستان پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې وسلوالو طالبانو له یو مارکیټ څخه د دې ولایت مقام او ملي امنیت ریاست د لیز وسلوال برید وکړ. د پکتیکا ولی وایي مخلص افغان د پیښې د تیر ترڅنګ زیاتوي چې د برید چې د شپې په 9:30 پیل شوی و امنیتي ځواکونو وکولای شول چې برید کوونکي په 2 ساعتونو کې لمنځه یوسي او برید د شپې په 11:00 پای ته ورسید. افغان زیاتوي چې په برید کې یو ملکی وګړی ټپي شوی خو امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
امنیتی ځواکونه په دې بوخت وو تر څو د یادې ودانۍ څخه هغه ملکی کسان چې په ودانۍ کې اوسېدل هغه راوباسي. سلینې کمرغه زموږ امنیتی ځواکونه په دې وتوانېدل چې شاوخوا 2 کسان له یادې ودانۍ وباسي او له 11 بیا تر 12 پورې د امنیت قوماندانۍ چټک غبرګون کې سرتېرو او د ملي امنیت ځواکونو یعنی د ملي امنیت ریاست ځواکونو په یاده ودانۍ عملیات ترسره کړل چې 4 وسلوال یې ځای په ځای ووژل او په یاده سیمه کې یو کس ملکي هغه ټپي شوی. امنیتي ځواکونو ته هېڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتي او د مرکز خرنې ښار اوس عادي حالت ته بېرته راګرځېده.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن سهار 9:00 مشال راډیو ته ویل چې برید اوس هم لا دوام لري او په وینا چې امنیتي ځواکونو ته یې ګڼه مرجوب لاړولې خو چرواکي د دوی دایدا نه مني. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې هم د پکتیکا په مرکز خرنه کې د مخابراتو ریاست پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو ورته ډلیز برید شوی و چې مرجوب لی هم درلوده. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ملي اردو د سرتیري په جامه کې یو کس پر بهرنیو سرتیرو ډزې کړې دي او یو تن وجل دی. د چارواکیو په خبره په ځوابي ډزو کې برید کوونکي هم وجل شوی دی. په قندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دغه اړه نور حال راکړي.
چارواکي وایي پیښه د هلمند د مارجې ولسوالۍ په ترخناور سیمه کې د ایساف او ملي اردو د 2 سرتیرو ترمنځ له لفظ شخړې وروسته شوې ده. د هلمند د والي ویاند داود احمدي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي اردو یو تن سرتیری پر بهرني سرتیری ډزې کړې دي چې له امله یې د ایساف سرتیری وژل شوی او په ځوابي ډزو کې د ملي اردو سرتیری هم ژوند له لاسه ورکړی دی. احمدي وایي تر اوسه پورې لا پېښه سمه نه ده څېړل شوې چې لفظ شخړه ولې شوې ده، خو وایي د څېړنې په موخه سیمې ته یو پلاوی لیږل شوی دی.
څنګه سره وپلټي.
په افغانستان کې میشتو ایساف سرتیرو هم منلې ده چې د افغانستان په جنوب کې په یو سرتیر د ملي اردو په جامه کې یو تن وسلوال پرد کړی دی. ایساف سرتیرو مشال راډیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې هم ویلي دي چې سرتیری وژل شوی او په ځوابي ډزو کې برید کوونکی هم وژل شوی دی. خدای نه دی ویلي چې بهرنی وژل شوی سرتیری د کوم هیواد اوسیدونکی وو. سمو د وړاندې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم یو تن د ملي اردو سرتیری پر بهرنیو سرتیرو وسلوال برید کړی وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
نړیوالو چارو ته کتنه کوو. اوریدونکو، د فرانس د انتخاباتو خبره کوو. په فرانس کې سوشلیست مشر فرانسوا اولاند اعلان کړی چې د فرانسې د جمهوری ریاست په دویم دور کې نیکولس سرکوزی ته ماتې ورکړې ده او انتخابات یې ګټلې دي. هغه خپلو مرستیالانو ته ویلي دي چې دی به خپل ټول وخت هیواد ته خدمت کولو ته وقف کوي او د ټولو فرانسیسیانو ولسمشر بی. په دغه اړه د نوریاس نوری راپورت وغوښتو.
سوسیالیست مشر فرانسوا هالان اعلان وکړ چې د فرانسې د ولسمشرۍ انتخابات ګټلې دي. فرانسویانو د مې په شپږمه بدلون غوره کړ او زه د دې جمهوریت ولسمشر وټاکلم. هالان د فرانسې په مرکزی ښار تولې کې د خپل پلویانو یوې لویې ډلې ته وویل دی ویاړې چې دا توان یې درلود چې له فرانسویانو سره په بیرته هیله من کېدو کې مرسته وکړي. هغه همداراز د یووالي غوښتنه وکړه او ویې ویل چې دی به د ټولو ولسمشر وي. زه به د هغه ویاړ چې ماته راکړل شوی او د هغې دندې په اساس چې په مخ کې لرم اقدام وکړم. زه ستاسو په مخ کې ژمنه کوم چې خپل ټول وخت به د هیواد په خدمت کې تیر کړم او په تیره بیا هغه څه به وکړم چې دغه څوکۍ یې غوښتنه کوي. د رایو د شمیرلو لومړنۍ نتیجې ښیي چې هالند په سلو کې شاوخوا 250 او سارکوزی په سلو کې 340 رایې ګټلې دي. هالان بل فرانسوا میتران وروسته چې له 1901 تر 1995 کال پورې د فرانسې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې، لومړنی کین اړخی مشر وي چې د دې هیواد ولسمشر غوره کیږي. سارکوزی د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو شیبه وروسته خپل ماته ومنله او په پاریس کې خپلو پلویانو ته وویل چې د هالان ته ټلیفون وکړه او هغه ته مبارکي ورکړه. ما څو شیبې مخکې فرانسوا هالان ته ټلیفون وکړ. هغه ته د دغو چیلنجونو په منځ کې د ښه چانس هیله کوم. دا به ستونزمن کار وي، خو زه هغه ته د زړه له کومې هیله کوم چې فرانسه زموږ هیواد به چې موږ ټول سره یو ځای کوي له دغو ټولو ستونزو
ووځي.
سارکوزی دغه راز وویل چې دی د خپلې ماتې مسؤلیت په غاړه اخلي. هغه وویل د فرانسې په سیاست کې به یو بل رول لوبوي، خو هغه راپورونه یې تایید نه کړل چې ګواکې دی غواړي له سیاسته لاس واخلي. په فرانسه کې چې بیکاري په وروستیو 12 کلونو کې تر ټولو لوړې سطحې یعنی په سلو کې 10 ته پورته شوې، دا ویره موجوده وه چې د انتخاباتو کمپاین به تر ډېره د بیکاري، مهاجرت او د فرانسې د اقتصاد راتلونکي تر اغیز لاندې وي. د هالند بریالیتوب په دې اړه چې په څه ډول د اروپایي اتحادیې د پورونو ستونزه هواره شي بدلون ته لاره هواره کړي. دی د زیاتو دولتي اقتصادي هڅونو او د دولتي لګښتونو د زیاتوالي غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې په بازار کې په دې اړه اندېښنه موجوده ده چې فرانسې ته پکار ده چې د زیاتو پورونو مخنیوی وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي که څه هم دا یو فطري عمل دی چې د حقیقت پر ځای افواګانې زر خوریږي، خو پاکستان چې دا مهال د امنیتي ستونزو ښکار دی پکې افواګانې او پروپاګاندې هر وخت گردش کوي او هغه خبرې چې ټوله نړۍ منی دوی ته سازش ښکاري او د خپل فکر په رڼا کې د هغې وضاحت کول غواړي. د دغه مقاله مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال عامر رانا وایي پاکستان کې عمومي سوچ فکر یو نه دی او زیاتره خلک د خپلو روایاتو او حالاتو سره په سمون سوچ فکر لري. د مثال په توګه د اسامه بن لادن د وجنې یو کال تیر شو، خو نور هیواد څه چې په بټاباد کې هم زیاتره خلک دا نه مني چې په گاونډ کې یې په کلونو د دنیا تر ټولو لوی مطلوب سړی اوسېدو. بلکې ځینې خلک خدا هم وایي چې په 11 سپتمبر په نیویارک کې خونړي ترهګر بریدونه اسامه ندی کړی او دا تش یو سازش دی. عامر رانا لیکي هر معاشره خپل ځنې روایت، اقدار او اخلاقي فکرونه لري او کومه خبره چې د هغې سره سمون نه خوري نو کسه هم ټولنه او د هغې وګړي پوهوي چې رښتیا څه دي، خو بیا هم حقیقت د خپل سوچ مطابق د وړاندې کولو هڅه کوي. دا را زیاتره هیوادونه هم د خپلو غلطو پالیسیو نه خبر وي چې نتیجې به یې ښه نه وي، خو هڅه کوي چې خپلو روایاتو ته یې برابرې کړي او د خپلو پوهانو وړاندیزونه شاته غورځوي. نوموړی وایي همدا وجه ده چې امریکا د جمهوریت او انساني حقونو علمبرداره ده، خو په جنګونو کې د نښتلو له وجې دې لړ کې په سمه توګه ګامونه نشي پورته کولی. بلخوا یو شمیر نور هیوادونه په سناسه شکل کې په جارحیت کې ککړ دي او د هغې په حق کې بیا دلیلونه هم لري. د مثال په توګه پاکستان کې د ښه طالبانو او بدو طالبانو خبره هغه رویه ده چې په نتیجه کې یې دا هیواد د ناامنۍ سره مخ شوی دی. همداشان په نړیواله کچه هم د حقیقت پر ځای د خپلې خوښې سوچ، فکر او پالیسي خپلول په سفارتکارۍ او سیاست هم اثر غورځوي. نوموړی وړاندې لیکي په دې حقله د پاکستان ولس ډېر سرګردانه دی چې یوې خوانه ورته مذهبي سخت دریزه او جهادیان خپل نظر وړاندې کوي او بلې خوانه یې د حکومت او میډیا ځینې برخې د روښان فکره جوړولو هڅې کوي او ولس په خپله غواړي چې د مذهب تر څنګه د نړۍ سره د سیالۍ جوګه شي، یعنی د نړۍ د پرمختګ برخه جوړېدل غواړي، خو د انساني حقونو او د نورو شخصي ازادیو ورکولو ته نه دي تیار چې له وجې یې په هیواد کې روښان فکري کمیږي او سخت دریزي په زیاتېدو ده. امیر رانا د پیس سټډیز په نامه د یوې څېړنیزې ادارې د ریپورټ تر مخه وایي پاکستان کې لویه مسله دا ده چې د اسلام په نامه جوړ شوی، خو په کې واکمن د اسلامي نظام نافذ کولو نه ډډه کوي ځکه چې دوی ځینې هیوادونو ته په کتو سره فکر کوي دا به ناکامه شي او دا راز هیواد د یو ملي پیژندګلو د ستونزې سره مخ دی. د لیکوال په وینا د لړکې حکومت، میډیا او مذهبي عالمانو ته پکار دي چې په شریکه داسې تګلارې جوړې کړي چې په نتیجه کې یې دا هیواد د روایاتو، مذهبي تړون او کلتور تر څنګه د منځلاریتوب په لاره روان شي او د نړۍ سره سیال شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 421،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صفحه اوریدای شي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي امریکایي حکومت په مزار شریف کې د خپل دویمه سفارتي ودانه د خلاصولو پلان پریخي دي. چارواکي وایي دغه پلان د امنیتي ستونزو له کبله پریښود دي. دغه مقاله مهمه برخه ملیحا مرزا د وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغانستان په شمالي برخه کې په 80 ملیون ډالرو امریکایي سفارتي ودانه د لسو کالو په اجاره د ترلاسه کولو وروسته امریکایي چارواکي وایي دغه پلان یې پریخي. د دوی په خبره د ودانه لپاره منتخب ځای ډیر خطرناک دی. په کابل کې د امریکایي سفارتخانې لخوا د جاج دستاویز چې ورسپانه ترلاسه کړي دا ښایي چې چارواکو په 2009 کال کې پتا دی مزار شریف کې یو ځای منتخب کړ او امنیتي ستونزو ته یې پام ونه کړ. ورسپانه لیکي د افغانستان نه د ځواکونو وتلو سره سم د امنیتي خطرونو د موجودیت پر مهال امریکایي ډیپلوماټان تر فشار لاندې دي چې څنګه په دغه هیواد کې په حفاظت سره پاتې شي. ورسپانه د سفارتي دستاویز حواله ورکولو سره وایي چې په خبرې د افغانستان او پاکستان لپاره د صدر اوباما ځانګړي استازي ریچرډ هالبروک غوښتل په شپېته ورځو کې د نن د کانسلیټ ودانې په مزار شریف کې جوړ شي. دغه ښار په هغه وخت کې نسبتا خوندي ګڼل کېدلو چې د لوی جماعت سره نږدې ورلا ځای خوښ کړل شوی و. واشنگتن پوسټ لیکي د سفارتخانې ویان د امریکایي سفارتي ودانې جوړولو د جاج په حق له د سویلو نه ډډه وکړه. ورسپانه لیکي که په مزار شریف کې دغه کانسلیټ جوړ شوی وي نو دا به د امریکایي حکومت لخوا په هغه سلورو سفارتي ودانیو کې دویمه وي چې واشنگتن یې پلان لرلو. دا وخت یوه سفارتي ودانۍ په هرات کې ده او د خپل ډیپلوماټیکي موجودیت لپاره د امریکا په پلان کې په کندهار، جلال آباد او مزار شریف کې ودانۍ جوړول شامل وو. ورسپانه لیکي سفارتي یادښت وایي د غذای لاول نه مناسب نه و چې اول یو هوټل پاتې شوی او د دیوال سره جوخت یې دوکانونه دي. د ورسپانې په خبره د بهرني چار دیواري او د ودانۍ ترمنځ فاصله هم د امریکایي ډیپلوماټیکي معیارو سره سم نه و او ګیر چاپیرۍ اوچتې ودانۍ موجودې دي چې ترې په اسانه برید کېدی شي. ورسپانه د سفارتي یادښت په اړه وایي چې په کابل کې یو سفارتکار مارټین کیلی لیکلی و. د کیلی په خبره د بهرنیو چارو وزارت بیا هم د دې پلان پر مخ وړلو اجازه ورکړه. ورسپانه زیاتوي د دې جاج اخیستلو کې هم چارواکي پاتې راغلي چې دغه ودانۍ موټری بمی برید څنګه برداشت کولی شي. ورسپانه د کیلی د خولې لیکي په کابل کې امریکایي سفیر راین کراکر د راتګ سره سم وویل چې د بمی برید جاج ته واخیستل شي، چې د کیلی په خبره دا به وښایي د ځایي تعمیراتي لارو او موادو د استعمال له وجې کېدی شي شي ودانه ته ډیر سيانو رسیږي او ناکامه ثابت شي. واشنگتن پوسټ لیکي په ورستیو کې یو شمیر په خیرامین سه شوی دي چې لامل امریکایي چارواکي دغه ودانه ته ورنغلل. په دې کې د ملګرو ملتونو په ودانه د اپریل د میاشتې برید سره سره په لوی جمعه حمله شامل دي چې دواړه بریدونه د ممکنه سفارتي ودانه د ځای سره نږدې تر سره شوی. تر اوسه پاڼې په خبره د دسمبر راهیسې سفارتي چارواکو د ډیپلوماټیکي عملې لپاره په لنډمهاله ډول د افغانستان په شمالي برخه کې متبادل ځایونه د لټولو هڅې روانې کړې دي. یو مغربي ډیپلوماټ د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي د جرمني او سویډن حکومتونه د دې ځای لپاره د آماده کولو هڅو رنګ نه دی راوړی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
اور دن کو مشال ریڈیو دغه درنګ شه بیل پختونخوا کې دولسمه بجې کې دن کې دی مهم خبرونه باورو د خبرونو نرستو بعد قامی او نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کو د دې وخت د مهم خبرونو سره مجید بابر.
په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې د تیر ورځې د غرمې نه تر شپې نه وخته پورې د وسوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پلختو کې د عام وګړو په شمول شپاړس کسان وژل شوي او اووه دېرش نور زخمیان شوي دي. تېره شپه ناوخته د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې وسوالو طالبانو له یو تجارتي مارکیټ څخه د دې ولایت په مقام او د ملي امنیت د ریاست په ودانۍ ډله ییز وسوال برید وکړ. د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار ویلي دي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د رسد تړل لارې کزر تر دره بیا کولاو نه شوي نو پاکستان باندې د نړیوال قانون له مخه بندیزونه لګېدای شي. د پاکستان او هند ترمنځ د لاهور کې دوه ورځنی اقتصادي کانفرنس نن شروع شو. او په افغانستان کې ناټو وایي چې دغه هیواد په جنوبي برخه کې د افغان پوست په جامو کې یو کس د دوی یو پوځي په ډزو وژلی دی.
مهم خبرونه باورید وزدان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن کم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. د احمد الله راپور ورو
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو رسپانو د وزیر اعظم ګیلانی مطبوعاتو سره خبرې د احمد مختار ناټو په حق له بیان او میرانشاه کې فوزی قافلې حمله په خپل سر خبرونو کې راخسته ده. د انګریزي ژبه ورسپانه اکسپرس ټریبیون او اردو ژبه ورسپانه مشرق او اکسپرس په خپل سرخیانو کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 13 ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې زمانہ اهل ګرځول د سپریم کورټ نه بلکې پارلمان کار دی او که مسلم لیگ نن کې همت وي نو استفاګانې دی ورکړي موږ به ضمني انتخابات وکړو. انګریزی ژبه ورسپانه ډان او اردو ژبه ورسپانه آج په خپل سرخیانو کې لیکي چې 13 ورځ د سکیورټی فورسز قافله د میرانشانه د تخیل سیمې ته روانه وه چې لاره کې تر هغه پر حمله وکړه چې په نتیجه کې لس سکیورټی اهلکار مړه او لس جوبل شول. جوابي کاروایي کې یو شمیر تر هغه مړه او شلو پورې جوبل شوي دي. ورسپانه د نیوز په خپل سرخی کې لیکي چې د دفاع وزیر چودري احمد مختار 13 ورځ مطبوعاتو ته ویل چې پاکستان که افغانستان کې ناټو لپاره سپلای بحاله نکړه نو نړیوال بندیزونه پرې لګېدې شي ځکه چې سپلای نه بحالول د نړیوال قانون خلاف ورزي به وي. ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د امریکایي بی پیلوټه الوتکو یو بل ډرون حمله وکړه چې په نتیجه کې لس کسان مړه او ځنې جوبل شول. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې د امریکایي ډرون حمله د یو نوې لړۍ اصل کې په پاکستان دباو اچول دي او ښکاری داسې چې امریکایي مشرولۍ ډرون حمله د څه وخت لپاره ځکه بندې کړې وي چې هغوی دا قتل چې په سلاله چک پوسټ پیښې د پاکستان د پارلمان څه موقف رامخته کیږي. خو امریکایي ته اندازه وشوه چې پاکستانی قوم ناټو سپلای بحالۍ په معاملې په خپل دریس کلک ولاړ دي نو ځکه امریکې بیا ډرون حملې شروع کړې. ورسپانه اخیره کې لیکي چې پاکستان حکومت لپ امریکې مشورولۍ واضح کول پکار دي چې پاکستان اولس بعد هیڅ چا په دباو کې ناراضي او خپل اصولي موقف نه به لاس په سر نشي او ناټو لپاره سپلای بحالۍ د ډرون حملې بندولو او په سلاله واقع معافي غوښتلو سره تړلې دي چې تر څو امریکا د پاکستان د غوښتنې ونه مني تر هغې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې بهتري راوستو کوششونه به فائدہ مند نه وي. ورسپانه اکسپرس هم په دې موضوع خپل اداریه کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان قبایلی سیمو کې ترهګر ګروپونه موجود دي. خدا ګروپونه په افغانستان د امریکای د حمله نه وروسته د سیمو ته راغلل او پاکستان ترهګرې په ضد جنگ کې اوس هم د امریکای مرسته کوي نو امریکای له پکار دي چې د سیمو کې ورته د ترهګرو اطلاع ترلاسه کیږي نو پاکستان سره د معلومات شریک کړي چې دواړه په شریکه د ترهګرو په ضد کاروایی وکړي. ورسپانه لیکي چې ډرون حمله د دې حل نه دی ځکه چې د حملو کې په سرګاو بي ګناه پاکستانی وجلې شوې دي چې له وجې د سیمو په خلکو کې نفرت زیاتېږي. که امریکا د ترهګرۍ په ضد جنگ ګټل غواړي نو لومبه دې د خلکو زړونه وګټي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې حکومت شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ضد عملیاتو اراده لري، او دا خبره د سلامتی کمیټۍ په سفارشاتو کې لیک ده چې پاکستانی خاوره باید هیڅ قسمه ترهګرۍ دپاره نه استعمالیږي. اداریه وایي چې دا یوه خبره ده چې پاکستانی خاوره د ترهګرۍ دپاره استعمال نه شي، خو د فوزي عملیاتو نه وړاندې د پاکستانی خاورې نه د ترهګرو ویستو دپاره نوې لارې چارې هم لټول ضروري دي، چې پکې یوه لاره دا ده چې د قبایلي مشرانو جرګه دې راوبللی شي او هغوی ته دې ذمہواری ورکړي چې د خپل سیمونه غیر ملکی جنگیالي اوباسي. اداریه زیاتوي چې د لړکې دا هم ضروری ده چې حکومت په امریکای زور راوړي چې په قبایلي سیمو ډرون حمله ودروي، چې دا شان د قبایلو په حکومت اعتماد پیدا شي او دا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر اهم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبری اجانس ایف پی په یو رپورٹ کې راغلی دی هند او پاکستان ترمنځ اوس هم د کشمیر مسله پرته ده، او دارنګ د دوه هیوادونو ترمنځ په بشپړ توګه د امن لوزنامې لا هم لري پرتی دي، خو بیا هم دوه هیوادونه هڅه کوي چې د کاروبار او تجارت له لارې یو بل ته نږدې شي. په کراچۍ کې یو کاروبار کوونکی کاشف ګلوای دا ډېره د خوشحالۍ موخه ده چې پاکستان او نوې ډیلی د کاروباري اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې کوي. نوموړی زیاتوي هند د دوی لپاره یو لوی کاروباري مارکیټ دی. د پاکستان او هند ترمنځ پرمختللې اړیکې لا نورې هغه وخت ښې شوې کله چې پاکستان پریکړه وکړه هغوی به د کال تر پای پورې هند ته د غوره یا موسټ فیورډ نیشن حیثیت ورکوي. د دې مطلب دا چې د پاکستان په مارکیټونو کې به د نورو هیوادونو په څیر د هندوستان مالونو ته هم هغه شان اهمیت ورکوي. پاکستان او هند اپریل په میاشت کې دویمه تجارتی لاره هم پرانسته، او دا رنګ د ورځې پر اساس د ټکونو د تیرېدو شمیر یو نیم سلته ورسېدو. هندوستان وایي دوی پلان لري چې د دوی په هیواد کې د پاکستان په سرمایه کارانو لګېدلې بندیز لرې کړي. همداراز هند د پاکستانی کاروباریانو لپاره د ګڼ کاروباري ویزو د جاري کولو هم پلان لري، خو د دې هر څه باوجود د دواړو هیوادونو لخوا د کشمیر د مسلې په لړ کې څه پرمختګ په نظر نه راځي. په رپورت کې وړاندې راغلي دي ځینې پاکستانی کاروباریانو د پاکستان او هند ترمنځ د تجارتي اړیکو ښه کېدو ضد احتجاج هم کړی دی. دوی وایي د پاکستان په مارکیټونو کې د هندوستان د ارزان شیانو له وجې به د دوی صنعت ته زیان ورسیږي. بلخوا د خبری اجانس ایسوسیټډ پریس په یو رپورت کې راغلی دي تمه څرګندېږي چې هند به په دې راضي کړی شي چې له ایرانه نور تیل اخیستل بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هند مشرتابه ته په ټینګار سره ویلي چې د ایران پر ځای له نورو هیوادونو څخه خپل تیلو ضرورت پوره کړي. هیلری کلینټن د جنوبی ایشیا په درې ورځنۍ دوره ده. هغه به د سیمې د امنیت په ګډون د تجارتي بندیزونو په نرم کولو به هم توجه ورکوي. هیلری کلینټن د چین او بنگلادیش دورې وروسته کلکته ته رسیدلې. له نوموړي سره په سفر تللي چارواکي وایي له ایرانه د تیلو په اخیستو بندیز د هیلری کلینټن د ایجنډې د سر خبره ده. د دې ترڅنګه د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې او د افغانستان مستقبل په اړه خبرې هم د کلینټن په ایجنډا کې شاملې دي. په رپورت کې راغلي دي که څه هم هندوستان د تیلو لپاره په ایران تکیه کمه کړې ده، خو یو امریکایي چارواکی وایي باید چې نوې ډیلی په دې لړ کې لا نور ګامونه پورته کړي. که چېرې د اوباما انتظامیه په دې خبره ولاړه وه چې د جون میاشتې تر ختمېدو پورې هند له ایرانه د تیلو اخیستو په لړ کې کافي کمې نه دی کړې، نو د قانون له مخې د نورو هیوادونو په څیر هند هم د امریکا لخوا له بندیزونو سره مخ کېدی شي. د یاد شوي قانون مقصد دا دی چې د ایران د پیټرولیم صنعت منجمد کړی شي، چې دا رنګ دغه هیواد د خپل اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کېږدي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
ایسوسیټډ پریس لیکي په کابل کې عدالت د 15 کلنې سهارګل سره د زور زیاتی په جرم کې د هغه خاوند سخر او خواښې ته د 10 کالو د قید سزا ورولې ده. په دغه اړه د دغه راپور مهمه برخه فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په ایسوسیټډ پریس کې رحیم فیض لیکي په افغانستان کې یو عدالت د یوې ماشومې سره د زور زیاتی او په دې د تشدد په جرم کې اسخرګنۍ ته د 10 کالو قید سزا اورولې. 15 کلنه سهرګل چې خپل اسخر خواخي او خاوند تر شپږو میاشتو پورې د کور په تاخانه کې قید ساتلې وه، د لاسو پښو نوکان یې ترې لر کړي وو، ګوتې یې ورله ماتې کړې وې او ګرمه استري به یې د دې په مخ ګرځوله چې دا شان د جنسي ناوړه کارونو ته مجبوره کړي او د دوی لپاره پیسې وګټي. کله چې په دې اړه د دې یو ترته معلومه شوه نو پولیس چارواکو ته خبر ورک او دا شاندای راخلاص کړه. په کابل کې په خپل فیصله کې جج صفغت الله رازی ویل د سهرګل خاون اسخر خواخی او اندور هر یو ته د لسو کالو قید سزا ورکوي او د هغې خاون چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې کار کوي دا وخت تښتېدلی او چې کله ونیول شي دغه سزا به ورته ورکړل کیږي. اسوسییټډ پریس وایي سهرګل چې د دغه فیصلې پر وخت موجوده وه دا یې غوښتل چې د دې سخرګنې ته دې سخته سزا واورول شي. سهرګل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو خوندي ساتلو د یوې ادارې په مرسته په عدالت کې اپیل داخل کړی چې باید دې سره چا هم زور زیاتی کړی هغوی ته دې سخته سزا ورکړل شي. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره یو کارکوونکی هما ساپۍ وایي دوی د عدالت فیصلې نه ندي خوشاله او اپیل بکوي. د 15 کلنې سهرګل چې دا وختي علاج هم روان دی د کیس را مخې ته کېدو وروسته په نړۍ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او دوی سره د ټولنې د رویې په اړه بحث پیل شوی چې په دغه هیواد کې زیاتره نجونې یا خو د 15 کلو او یا د نه هم په کم عمر کې ودول کیږي چې زیاتره د سخرګنۍ لخوا د تشدد هم ښکار شي. اسوسییټډ پریس لیکي په 2000 لومړي کال کې چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت متی وغورځاوه نو په دغه هیواد کې د ښځو د ژوند او وضع هم په خکېدو شو. خو د جنگونو او ټولنیزو مسلو له وجې اوس هم نجونې او ښځې په ژوند تیرولو کې یو شمېر مشکلات لري. هما ساپۍ چې د سهرګل علاج هم کوي وای سهرګل ډېره بهادره جنۍ ده. کله چې دوی ته د علاج لپاره راوستل شوه نو خبرې هم نشوې کولې خو اوس دومره ښه شوې چې په عدالت کې د ټولو خلکو په مخ کې وویل دا انصاف غواړي.
پختو وای مشال ریډیو ور
د لکی مرود د زدکونکو حال درکو چې د ډومیسایل د نشټوالي لقبلا نشي کولې چې په کالجونو کې داخله وکي. د زدکونکو د نورو کومو ستونزو سره مخ دي د سیمینا زموږ همکار حال راکړي.
لږ څه دوه نیمه میاشتې کېږي چې د لکی مروت نیمه قبایلي سیمې نه ځننه څرګنده کسانو د لیویس فورس یو سرتېري په شمول د غیر دولتي تنظیم ایس ډی پی څلور چارواکي تښتولې دي. په دا وجه د سیمه ییزې او شریکې ذمهوارۍ د قانون لاندې د سیمې د قبایلیانو مراعات بند کړي شوي دي او د هغې بندش له مخې قبایلي طالب علمون هم متاثر شوي او مشکلاتو سره مخامخ دي. په دا اولې سره په ګورنمنټ ډیګري کالج ته جوړ شو. پس دا کړه لګیا یو ځوان شاکر بیٹانای ویایي
تقریبا دوه درې میاشتې مخکې چې کسان تختولې شوي وو ځان پاس هلته ایسیار ولګې د پسې واجه باندې د میسایل شناختی کارډ سهولتي په پاسپورټ دا باندې دی واجه باندې ډېر زیات تکلیف دی. موږ کمیشنر صاحب ډي سي او صاحب بي صاحب او تحصیلدار دا خواست کوم چې د موږ څنګه کومه دا د زر نظر حال کی یو ولا سم او د ولا سم داخله شروع کېدو ولې دا دغه پر د میسایل لازمی دا او د میسایل خو موږ ته باندې موږ مستقبل خرابې دوه والا
یو بل طالب علم سعید مد زیاتوی
دا چې موږ موږ پر سیاسي کار دی که او جامو څنګه دې کال شنه وخت رسېږي دا پرځان ته موږ دغه پرچې پاتو چې دا شری شیار دا مسله د حل کې زر نظر چې دا مسله حل نشي کنه بس موږ داخلي مسلې ټول عرب سره باندې
د طالب علمانو دا مشکلات او غشتنه می چې د سیمه تحصیلدار ملک محمد اسرار ته وډان دې کړي هغه وویل چې د مشال ریډیو په خبرتیا د طالب علمانو دغه مشکلات سم او غشتنه یې ومنل شوې خو دې درې د وکمنه دې تصدیق راوړي
مثلا چې د تسرنګ یو ویل کنه دا مې د ټوپ وینا باندې په دغه نه ته حال کړه خو دومره دا راوړي چې یو سکول شي یو الګ تا د سکول نه دومره پر لیکي چې زاپ دا سکول شي دا په تن شي دا په تن شي دا رسامي پاس ک یا کالج ته دخلا کوي دومره دا یو ماستر نه پر لیکي په هغه ټیم باندې وتا کوم
کبایلی طالب علمانو غشتنه وکړه چې کله ها په دا رنگ حالات او واقعیات پېښېږي بیا د کبایلی طالب علمان د ټولو بندزونو نه اول بخښل شي.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې په 1300 کلونو کې درسنې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی خو تر ډېره دغه ریډیوګانې یا رسنې په بهرنیو مرستو ولاړې اوس دا مرستې په کمیدو دي. د دغه رسنو سبا څه دی په دغه اړه نقیب الله متنوال نور حال راکړي.
په تیرو یوولسو کلونو کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نورو برخو ترڅنګ د رسنیو د جوړېدو او د هغوی د مالي ملاتړ په برخه کې هم ډېرې مرستې وکړې. په لسګونو ازادي راډیوګانې او ټي وي چینلونه جوړ شول او په ګڼ شمېر کې ورځپاڼې او مجلې هم خپرې شوې. خوست هم د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د رسنیو په برخه کې ډېر پرمختګ وکړ، خو دا پرمختګ تر ډېره په بهرنۍ مرسته ولاړ و. اوس چې بهرنۍ مرستې په کمېدو دي، په دې کې رسنیو ته هم مرستې کمې شوې او د دې ویره شته چې دا اف ایم راډیوګانې یا خو ودرېږي او یا هم چې اوس په شپه ورځ کې له 15 تر 30 ساعتونو پورې خپرونې کوي، څو ساعتونو ته راکمې شي. خو دا رسنۍ به څنګه په خپلو پښو ودرېږي؟ د خوست یوې ځایي اف ایم راډیو مشر امان الله حکمل وایي چې ګرانه به وي، خو دوی د اعلاناتو د پیدا کولو په هڅه کې دي چې خپلې خپرونې جاري وساتي.
یو څه نڅا سره پرې بسلی دی، خو بیا هم مو خپلې هڅې روانې کړې دي. خوست کې کوم مؤسسې دي یا څه دي د سره نه وي، کابل کې موږ ورسره په اړیکه کې یو، دوی ځینې اعلانونه لري، ځینې لنډ پیغامونه لوسې هم لرو، او له دې وروسته به هم هڅه کوو او پرله پسې موږ په اړیکه کې یو چې کابل کې وي یا په خوست کې وي، دغه سره موږ په اړیکه کې یو او انشاءالله موږ به خپل اعلانات ورنه اخلو او خپل رسنۍ به مخ پر وړاندې وړو.
خو په خوست کې د یوې بلې اف ایم راډیو مشر زاهد شانګار وایي چې دوی اوس کولای شي له بهرنۍ مرستې پرته هم خپلې خپرونې د پخوا په څیر جاری وساتي.
د هغې ورځې نه دا د انټرنیوز د خوا نه چې کله جوړه شوه، د شپږو میاشتو دپاره یې موږ ته د میاشتې $1500 راکول. د هغې نه وروسته مونږ دا خپله خودکفا کړې ده او تر اوسه پورې مونږ نه اوس کومه ستونزه لرو. په راتلونکي کې هم فکر کوم چې د خاصې ستونزې سره مخامخ نه.
خو د سیاسي چارو کارپوه امیر شاه کارګر وایي چې په بهرنیو مرستو تکیه کول او بیا د رسنیو لخوا دا ګناه ده.
پدې کې د ایم جرسنۍ هیڅ ډول پیسې باید لچاره ونه کړي، خپل ځان خود کفایي وکړي او یا قرباني ورکړي. کړه دواړه نشي کولای. رسنۍ د خدمت وسیله ده، نه د پیسو د پیدا کولو وسیله. د اوسم چې تر اوسه خارجیان پیسې ورکوي، د نورو نه پیسې به اخلي، ستر ملي ګناه ده.
دا په داس حال کې ده چې په هیواد کې دا مهال تر څلوېښت پورې ټي وي چینلونه، نږدې 200 اف ایم راډیوګانې چې اکثره یې په بهرنیو مرستو تکیه دي خپرونې کوي، او په خوست کې هم شپږ اف ایم راډیوګانې او یو آزاد ټي وي چینل دی چې تر دې دمه یې خپلې خپرونې روانې دي. خو ویره شته چې که مرستې بندې شي ښایي تر ډېره اغېزمن شي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د نقیب الله متنوال راپور مو اورېده. او سیو بل راپور ته راځو. انټرنیټ د راتک سره نړۍ په یو کلیوال کلی بدل شوی ده، او د نړۍ د بیلابیلو قومونو ترمنځ رابطې ډېرې اسانه شوې دي. د انټرنیټ مثبت او منفي اړخونه څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار نیاز موساخیل په دغه راپور کې حال راکوي.
ایمل خان چې په یوې غیر حکومتي موسسې کې کار کوي وایي چې انټرنیټ د اوسني وخت د پرمختګ په ذریعو کې یو لویه ذریعه جوړه شوې. د ده په وینا باید چې له مثبت استعمال یې ګټې واخلو.
بے شک انټرنیټ ضرورت دی د انسان د ترقی بنیاد ورته ویلی سي، یو ستون ورته ویلی سي، ذریعه ده، یو لار ده د ترقی ده.
محمد ابراهیم بیا په سکول کې استاد دی، وایي انټرنیټ ښه او مثبت شی دی، خو کچېری په منفي او بې ځایه توګه استعمالیږي نو لارې تړل د حکومت ذمہواری جوړیږي.
د انټرنیټ ډیر مثبت استعمالونه سره او د انټرنیټ په ذریعہ باندې موږ دنیا په ولا سمه مارکیټینګ کولای شو، دنیا سره موږ مقابله کولای شو، په دنیا منځر خبرولای شو. ها لیکن زموږ په معاشره کې حکومت پاکستان موږ ته هغه شعور نه دی راکړی، نه هغه ټریننګونه راکړی دي، نه هغه استعمال ورکړی دي چې دوی هغه د نت څخه مثبت شان واخلي، د مثبت استعمال وکړي.
خو هلته زده کوونکی رفیع الدین بیا د حکومت هڅې په خپلو حدودو کې پوره بولي. دی زیاتوي له حکومت سره سره د پلرونو هم ډیره ذمہواری جوړیږي.
زما خدای رای داسې، چونکه حکومت خپل ستا باندې ډیر کوشش کوي 16 سال کم مالکان دی هغه ته اجازه نه سنټ کې فی کی، او سره سره سکول ټایمینګ کې هم دی پابندی لګوي. پلورو ته دا په کار دی سي، چونکه په نت کې ډیر مثبت ویب سایټونه هم راځي، په دې لپاره په کار دی سي کم خراب غلط ویب سایټونه دي هغه زه هم خپل او سره سره خپل کشنانو حفاظت لپاره هغه سداس طریقا وکي سي هغه ویب سایټونه بند کړي.
شونکی محمد ابراهیم د زدکونکې رفیع الدین له خبرو سره اتفاق کوي.
ما د خپل سمګرو ته ویل مال یار انټرنیټ خو ډیر ښه شی دی، سموږ په خپل کوم پړل کم اشریو موږ دې مثبت استعمال پیدا کو سی هغه خوندور می او مثبت استعمال هم وي او موږ دارنګ دا شی په مشه کې عام کو.
یاد دې وی په کال 1900 کم اویا کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د اړیکو ذریعہ جوړ شوی نوې طریقہ یعنی انټرنیټ د نن سبا یو لوی ضرورت جوړ شوی، او اوس دغه سیستم چې نه پولی لري او نه حدونه په لاس کې د اخیستلو او ترسترګو لاندې د ساتلو هڅې هرې خواته شروع شوی ترسو د دغه مثبت استعمال زیات کړل سي او د منفي استعمال لارې وتړل سي. نیاز مسخیل،
مشال رادیو کوټا.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت د نوموړي موسیقار رفیق شنواری له کونډ سره تر هغې وروسته د مرستې اعلان کړی چې د نوموړي مرکه پر مشال ریډیو خپره شوه. د پختونخوا د اطلاعاتو او کلتوري چارو وزیر میا افتخار حسین ویلي نه یوازې دا بلکې له ټولو هغو هنرمندانو سره به مرسته کوي چې بېوسه دي. شبیر احمد جان په دغه اړه راپور راکوي.
د پښتو نامتو سندرغاړي او موسیقار اروخات رفیق شنواری د کورودانی اجوري بیبي په مشال ریډیو باندې د انټرویو خپرې دورستو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت کلتوري څانګه هغوی ته د یو لک روپو امدادي چک ورکړی دی. دا چک هغستو ورستو اجوري بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی د خاندان نارینه دوی ته پیغور ورکوي چې دوی ولی میډیا ته راغلل او د خپل خراب حالت او د غربت یې وویل. دوی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر ناروغو سره مخ دي، غریبي هم ده، کمزوري هم ده او بلخوا د دوی زامن هم نشته دي. اشوري بيبي د حکومت تخوا په امداد باندې د خوشاله سرګندونو وکړه او د ځان باره کې مشال لیړو ته ویل
خبر جمال خپل خو مې به چې مړ دي خو نو ویرونه مې د تر زامن مې دي ته مړ دي هغه ټول وې چې دا دوه مور تا تیر کو دولې کې نه نه مړ کې دي او ته اوس پټي وې کې ولې را او هغه دې سی ویلې دي چې دا سامان خرڅې دا وګي دا مې زه نو پښتو کې خدا دې را مزه ده کړو
نو خو خوشاله کې نو خو
مثلا دې ما نصیب کړ ادونه ډوډۍ د خدای راکړي یا تو دا یا سړه خو ما ډېر خوم تیر کړو دا شل کاله ما تیر کړو خو زما بچي ودی شکل سرور جیله کوي دي مثلا دې ما نصیب خدای هم ډېر خوشاله کړی.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا د کلتور صوبایي وزیر او حکومتي ویان میا افتخار حسین مشال لیډو ته وویل چې حکومت دا قسمه هنرمندان خپل اساسه ګڼي او دغه رنګ به د دوی مرسته جاري ساتي او دوی مخکې هم د هنرمندانو مرستې کړې دي اوس هم کوي او راتلونکي کې به هم کوي. دوی زیاتوي
مونږ خپل زړو فنکاران او غیر چې کم دي نو مونږ یو اعزازیه تور لږې پیسې په دې بنیاد ورکې چې هغه ته احساس وشي چې د مرګ نه مخکې دلته د یادولو خلک شته او بیا دا فنکاران چې کم دي د دین خلک دا یو عبرت واخلي چې په دې خوره د فنکارانو عزت شته نو هغه د فن طرف ته مطلب په شوک راځي او د فن خدمت په پیمانداري سره کوي. دا یو زمونږ د دینه مخکیم کړی دي او بیا چې کم دینه راتلونکي وخت کې مونږ د بندوبست کو چنور فنکاران یاد کو او غیته چې کم دی د غرنګ پیسې ورکو.
په دې موقع باندې د کلتور صوبایي محکمې یو شمېر نورو زړو سندرغاړو ته هم د یو لک روپو چیکونه ورکړل.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
پیښور نن د نړیوال نندارتون او سیمینار کوربه ده. دغه سیمینار او نندارتون د نامتو پښتون هنرمند او انزورګر جمال شاه په مرستو او هڅو جوړیږي. جمال شاه چې په اسلام آباد کې د هنر کدی په نوم د ښکلو هنرونو د یوې خصوصي اکیډمۍ ډایرکټر دی. مشال لیډو ته ویل دي چې په دې سیمینار کې به په پښتنو کې د برداشت نشتوالي پر موضوع او د هنر په ژبه خبرې کیږي. دغه کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا حکومت هم مرسته کړې ده. د جمال شاه د خبرې چې زمونږ د همکار سره کړې دي دغه ته وګورو.
په دې کې دوه ورځې به سیمینار وي، موږ ډسکورس ورته وایو. په دا ډسکورس کې به د هر فیلډ خلک سي دي، د هنر علاوه سیاستدانان به وي، استادان به وي، د جرنلستان به وي، اوپینین میکرز به وي. دا ټول به په انټالرنس باندې خبره کوي سین دا فینومنا داسه دا هر هر خبره موږ انټالرنس ته ګورو. د انټالرنس څه شکلونه دي انکلوډینګ دغه ټیرریزم، ادم برداشت، ادم برداشت خپل په هر شکل کې، خپل په هر کې، کاغه مذهبي دی، کاغه د ژبې په بنیاد دی، کاغه د فکر په بنیاد، کاغه د سیاسي بنیاد، او دا ټیرریزم دا ټول په دغه کې بحثیږي. دا بحث بعد باندې موږ پنځه ورځې د نهم تاریخ نه پنځلسم تاریخ پورې یو ورکشاپ کوو. په دا ورکشاپ کې به دا هنر د هر څانګې خلک راغلي وي او نو یانګستر سره د ځوانانو سره به کار کوي. دا ټول به په ګډه نوي نوي شیان سوچي تیاروي به، او چې دا شیان تیار شي که هغه پینټینګز وي، که سکلپچرز وي، که فلمونه وي، که سندرې وي، که ګډا وي، هر څه چې وي، که رپورټاج وي، دا به نو مشخل به تشکاره کوو. آخر کې به شپاړسم تاریخ اولسم تاریخ به میلاوي
د هنر کدی د اساس خپل ادارې کې د سیلند معلومات راکړي او د هنر کدی نه تاسو دینو مېشته شي راوړي
هنر کدی نه مو فکر راوړې دي دا ټول فکر د هنر کدی دی مش په تیار کړې دي او څونکې زموږ تعلق دغه د هنر د ټولو څنګه سره دی نو زموږ ټول شناخته فنکاران او هنرمندان چې دي هغه د مر سره دي مرسته را سره کړې ده او یو رنګ یو په یو جهاد کې ځان شامل کړی دی
جمال شاه صاحب تاسو چې په دغه سیو ترنګلو حالاتو کې چې په لرو بر پښتني سیمه کې روان دي د عدم تشدد یا دغه برداشت او د ترهګرۍ په حواله سره چې دغه د هنرونو یو نندارتون جوړوي په دنیا کې تاسو داسې یو مثال لرئ چې هنرونو څنګه څه په دې برخه کې خپلو هنرونو کار کړی
دنیا خو د موږ ډېر مخته ده او خو د په دا سلسله کې ډېر کارونه کړی دي البته دا ډول یو ایونت یا یو ورکشاپ چې ما خپل نه دی لیدلی زما دا خارجي ملګری سي دوستان چې دی هغه چې دا د غواورې دی او دا شې وخت دی کانسپټ نوٹ ټول ډیر خوشاله وراتله خو دا زموږ د پاکستان حکومت چې دی د عدم برداشت خلاف دی ډیر خلک ګر سره دغه کړ نه پریشول ویزا نه کړور
هنرمند انزورګر د ترهګری په لمن جوړولو کې د جنگونو په لمن جوړولو ختمولو کې د سولې په ټینګښت کې څومره رول لري تاسو په نظر او څومره امیدوار یې چې دغه ورکشاپ یا دغه نمایش به د دغه بدبختی په لمن جوړولو کې څه نه څه رول ولوبولي
د هنر په ذریعہ چې کوم بدلون راځي په عاشري کې هغه ډیر دوام لري په نسبت د سیاسي چینج نو یو خدای سي د امن خبره ټوله بل دا سی په ډیر خوږې طریقې ډیر ترخه خبرې یو بل ته سره کولای شي نو دا اساس دی
پښتنو ته چې په دغه بدبختیو کې راښکیل دي په لنډو ټکو کې د امن د جنگ په اړه کې دا سی څه پیغام لري
زموږ ملګری دی درویش دورانه دا غ شعر به درته وایم یو ډیر سخت تنقید دی زموږ پښتني معاشره باندې دی وایي چې ما خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدای چې دشمن راغی زه په دوه لاسم پات خدای پښتنو خپل په ځان بدالي راوړی دا د شور سره وکړي
د هنر کدی مشر جمال شاه او چې په پیښور کې د نن نه د شور کودونکو نړیوال کانفرنس په اړه زموږ همکار له معلومات ورکول هم د دې سره د دې سهارنۍ خبرونه نه خپل کوربې شاین بندري له اجازه ورکې را روانو خبرونه کې به زموږ نور ملګری راځي او د خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسي
جانا نستا غم غب ما ناستیم دیوی دوخ کو بلو ما ناستیم و جانا نستا غم غب ما ناستیم ناستیم زما بلا مین بلا دیواخلم گورماش پخری زش پخرم ناستیم رادک یو تار د پریشان زلفو پرخبل تازه پر هر گند ما ناستیم دش پی سلور پار سلور موسما زړه پتار تار تنگو ما ناستیم کلی ونه من کړي زبالی ونه نیمه زکا کن گورو بجانانا کلی ونے من کڑی زبالی ونے نیم سکن گورو بجانانا کاتم خان میں نکڑی بیا بدر خان نیم سکن گورو بجانانا سکن گورو بجان در نکلم بیا بخشند سرخی پوری نکلم چی موسیٰ خان دی نکلم زبا گل مکین یمی